احمد شبریم دا سدیرډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانسته او انتقاد وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جنو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي، او د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کړي. د دولسي جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ایز حکومت ولی ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده، او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو، ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د دولسي جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسي جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبکه او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ، او له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه، او د تشدد د کمولو لپاره د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي، او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالی کې شوې دي. د ښاغلی رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوق قوم څلرویشت سپین ږیري د داعش له بنده خوشې کړل، او د غرازې د غزنی په قرباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول، او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي، او یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلو چاودیدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لار د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاریا او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لاریا او کمربند پروژې د غونډې برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې به. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکن کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرونې د روسیې په لری ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکینګ ته له رسیدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانش تاییدولې چې آیا دا کسان واکسین شوي او کنه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونوزي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شو.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چې د اسلامي حکومتونو پرانا
ولسمشر غنی د ملت استازو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په پدې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتو استازي پر اوسګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دیني عالمانو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اور بند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو شکار ته له اندېښنو خبره و. تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شو او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چې د اسلامي حکومتونو پرانا
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسی جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. قنن خواهیم چه بالاخره ده ملت کور ده خپل ملت ده استازو کور بطوب کوی. مبارک دیم.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نو غړو ته وویل تاسې باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرد.
د موبایل د تیرو دورو نیمګړتیاوې باید تکرار نشي. راځي چې د دریګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریق همانګي قوای ثلاثه بگذاریم.
خاغلی غنی د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لیست کې راغلي او تر پرونه په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه، دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. خاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي، خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مانم نو افغان نو ګلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه دسي خلک شته زی خپل لاغه وږي کاروږي ورسې چا مړي بختنم نه کی وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال زاري کې ما تیارې راکا دار راکا هلته سي اره وګټي ځان هغه کې بس بیا وروسته بیا غم نه کوي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي، چې عوام یې جوړ نه کړي نو څوک نه شي جوړوي. تا عوام خو کا تا عوام تا جوړوي خدمت دوی خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشحالي.
نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور ادا دی وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دی، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسایل شي چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور دا بال ملکونو دران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. د سمول نمائندګي وګړي د ملت نه
نوی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غږ ورسه او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سبا د ثور اومده او په افغانستان کې یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه ته مخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتونو استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما د غستازي چې د یو شمیر نور نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیریسی شنبه په ورځ وروزګان ولایت ترغلی. د غستازو په شنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یلو یې پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي. د یونما د غستازي روبین کوربین یادی غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال ویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسیدلی دی. اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما د غستازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او وی ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي، او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو، دیني علماو، ځوانانو هم چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و، پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سلته کوي، میاشت بعد یې کوي، کال بعد یې کوي، ولې اوس نه کوي، دستي نه کوي. انشاءالله سلحه راتلونکې ده. خو دا چې یو ساعت و یو ورځ دمخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما یې نه غواړي، خدای و رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی و کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګاریان سوله غواړو.
طالبرونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دې ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. ها خواته د هلمند دینی عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دینی عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پوراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی، او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دی جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دی نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شدی په مابینځ کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي، او نه هیچا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روان میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند ژغ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلا مشورو له لارې په دې هیواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې ومومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرګزی په خپلو خبرو کې ویل،
سوله عزیزانو مونږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټغری غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغری غواړو، د احمد او د محمود په ټغری نه غواړو مونږ. دا ټول غواړم چې پاغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کارم کوم او داسې سوله ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې مخه کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سوله ته لبای کوي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
دا زرین چانس لپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ. نن د دې چانس عجیب پیدا وکړئ. هغه ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دړه ورته وای، یو طالب ته دړه ورته وای، یو مخالف دړه ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر څه کې ساری شي او په دې کې با خواخلای.
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وای،
ټول جهان زموږ په سولې باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سولې خبرې کوي. دې پر د عام مشورتي لوی جرګه یو خدای چې هڅه کوي خپل نظر ته تل باندې کې چې څه قسم سولې غواړي، څه قسم سولې باید افغانان وکړي. او بل وای یو غاغ مو چې موږ سولې غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم ټول مخالفین شي دغه د پر ډیر اهمیت لري.
مدني فعال میرناګل تنیوال وای چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاستراوړو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یو مطمئنه بسباته ډډمنه دوامدار سولې باید د مشورتي جرګې غټه لاستراوړنه وي. دا غو ضرورت نه باید ځنې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفقي بنا پر دې د خوشوالو پیغام به داوي چې سولې ته اړتیا ده. د دې لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي
ټاکل شوی د سولې مشورتي لوی جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د سور په نهمه پرانستل شي چې د ډیر سره نه خزو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، لکه څنګه چې مخکې هم وویل سبا د ثور ومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند د کودتا یو څلوېشت کاله پوره کیږي. په دې اړه پروانه خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څو څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ او افغانان اوس دغه ورځې ته په څه سترګ ګوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. البته تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ام اسونه هم لولو. د یوه کمربند یوې لارې دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفي الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابطو او اساسي تاسیساتو باندې چنګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول د پپیکینګ کې نن د یو کمربندې ویلارې دوی می سره مشري زته خبرې کولې. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په شمول د وډیر شوهي وادونو مشرانو په دی غونډه کې برخه اخیستې و. لمړنۍ سرمشریزه په 2013 کال کې جوړه شوې و. چین غواړي د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره د وریښمو لرغونې لار بیرته احیا کړي. د دې شپکلنې پروژې لګښت له 1 تریلیون تر 8 تریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تیر کال شوې وه وویل متحده ایالتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي و چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې نیولې شي. اوس یو پزړپوري مسله لرو. پزړپوري موضوع ده خو په ورته وخت کې ستونزمنه. ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي شي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې استل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
اوس چې راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نه هی پراستولې سمس کې لیکلې دي. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پراسول سمس کې لیکي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پراسول سمس کې لیکي تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ور نه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکي د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژې کې اور بند وشي او د بیا وړاندې لیکي ک طالبان پر رښتیا سوله غواړي پروژې کې باید اور بند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوي چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانستنه وکړه. عبید الله پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید تر روژې مخکې سر له اوسله اور بند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شبي په سبت شبي پیغامونه خبرو. او البته د ثور د ومنېټي د یو څلويشت کلنۍ په اړه هم یو تفصیلي راپور تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې په دې خوشینی څرګنده کړ چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنې او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دو پوهنتونونو سلګونو کارکونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړي چې ممکن د شری په ناروغي اخته شوي وي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومده. یو څلوېشت کاله وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څو څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله خان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په اوومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شوه. سردار داود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صاحب د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنی چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پاوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. لا پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د تولرمه لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور اومه د پنځشنبه د ورځې لس بچی او درش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه خبر. په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قومندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وي، لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داوود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زردارو قواو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د زمونږ ځان لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایي او ځمکني حمله پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 4 ساعته یعنی د سور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د سور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داوود خان د خپل کورنۍ له 12 غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس وو، د داوود خان او د ده کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادي.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ ده چې پیغې ورځ باندې د واک اخیستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داوود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دو او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندېنه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لامدې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوي وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سي وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د سور لکو د تاورسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خواڅور لسکاله د وامو کړ او د سور په اتمه مجاهدین وخت ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته. د ځل غوړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، شاهزاده وینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مهرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د پنځه نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د شپږ نوي امکان هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې اووه نوي امکان به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني، نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشل لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریک کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي، نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري، موږ دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او دې غوښتنه باندې مسؤلین سره شریک کړو.
بله مننه. د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم نه عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو، او په سر تندر کې پروت یو. او اشرف غني او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتی یو، هیڅ نه لرو.
مسلمان سبی یو بل اوریدونکو ام دی ام دی جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام غیر خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلي په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو راوتلي دی او جوړه جامو سره نظم غوښتنه دا ده په موسسات غږ کوم چې د کورونو سره زر تر زره کومه وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي. یو داخلي بي ځای شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي ودونو څخه بیرته راستنې شوي دي. په کونړ کې څو ورځې مو د وړاندې د چپې درې ورسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ د خطو عمل تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري،
د افغانستان په صدر به کونړ یو کوم مبالغه نه وي، دا به لمړی یو ولایت چې په داسې وخت مونږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په ورسالۍ کې په څلور ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زمونږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې مونږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیال په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغالو خبره ده.